إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما انسانانو ته شرافت عزت او پرمختګ پر نور مخلوقات باندې ورکړی دی. اصلا دغه د انسان د پرمختګ عزت او شرافت اصلي لامل دا دی چ انسانان د الله عز وجل فرمانورون کی بندگان دي. الله عز وجل چې د کوم شیانو امر ورته کوي هغه مني او د کوم شیانو څخه چې منع کوي د هغو څخه ځانونه ساتي. کچیر انسانان دغه ماده په ځان کې عملی نکي، یعنی دا چې الله عز وجل چې کوم شیان باندې لازم کړی دي د هغو څخه ځانونه ونه ساتي، د الله جل جلاله له خوا څخه چې د کومو کارونو امر ورته سوی دی هغه پوره نه کړي، او د کومو شیانو څخه چې انسانان منع کړي دي د هغو څخه منع نسي، نو دغه انسانان هغه شرافت و ویاړ و عزت نه لري کوم چې الله جل جلاله و انسانیت و بشریت ته ورکړی دي. اورونو مومنانو، محترم و مسلمانانو، تاسو پوهیږئ چې الله جل جلاله د دې پراخ مځکې ویاړ او افتخار و انسانانو ته ورکړی دی. تاسو پوهیږئ چې د دې مځکې خلافت د انسانانو دی. تاسو پوهیږئ چې په انسانانو کې لوړ لوړ انبیا راغلي دي، رسولان، الهي استازي، اولیاء، الله ته محبوبین خلق راغلی دی، ټوله پر دې شاهدی و گواهی ورکوي چې انسان په عزت کې تر هر مخلوق مخکې دی، په دې شرط سره چې انسان د الله مطیع بنده وي. کچیر یو کس خپل ژوند د زړه پر مرزا تیروي، د دغه کس هم دا ادعا وي چې زه جدوجهد کوم، کوشش کوم، پیسې ګټم، د خلکو سره دار و مدار کوم، تعلیم حاصلوم، هڅه او کوشش کوم چې نوي نوي پرمختګونه وکم، مقصد مې دا دی چې زه په دې ټولنه کې باعزته څوک معرفي سم، خلق ما ته یو معزز څوک وای، یو درون انسان را ته وای، خلق می پرمان بردار سی، خلق را ته په درنه سترګه وګوري، خلق می عزت وکي. د هر انسان دا مطلوب وي، کلج فکر لري که ډیر فکر لري، کلج عقل لري که ډیر لري، که علم لږ لري که ډیر لري، د ټولو دا تقاضا ده. راسه زما وروره، څومره ښه اسانه او ساده لار ستا چې ستا دغه ارمان پرکیش، هغه ارمان ستا چې پرکوي هغه ساده لار یوازې د الله عز وجل اطاعت و فرمانبرداري ده. که دې الله عز وجل اطاعت و فرمانبرداري کول، همدغه افتخار در په برخه دی. ګوره زما وروره، که چیرې ستا د زړه مرام عزت و شرافت وي چې زه دې شرافت ترلاسه کړم، خلک زما عزت و احترام وکي، خو دا لاره تعقیب نه کې، ژوند د زړه پر مرزا باندې کوي، یعنی دا چې کاروبار چې څه زړه درته وویل پر هغه طریقه باندې کوي. کم شیان چې الله حرام کړي دي ستا په کاروبار و دوکانداري و مزدوري و تجارت کې، د هغو سزا نه ساتي. او کم شیان چې الله لازم بللی دي په کاروبار کې، هغه شیان نه ترسره کوي.
الله تا ته امر کی و از ما بنده کاروبار چی که دکانداری چی که تجارت و مزدوری که اجاره که پدا غشیانو که غلا مکو درواغ ما وای دوکه مکو دا الله عز و جل امرونو تا پکش سپکاوی مکو چل منز در سخفاته وی جماعت در سخفاته وی نور الهی احکام در سخفاته وی ستا پدا غمال که دا مظلوم حق ورکا دا محروم کس حق ورکا دا سائل حق ورکا دا الله حق ورکا که چیری دا شان تا نکه دا الله دا خواست خماناسی وشن پا کاروبار که نکه زکه کاروبار ستا دکانداری مزدوری اجارات اجارات دا ستا دا جوان مهم برخه ده پا دی که دی شان تا توجه نکه وی او همدر دا ول سپرتابانی دا الله دا خواست خپرسوی عمل مهم عمل چل منز دی اغه پخپل کیفیت سره نه تر سره کوي بلکې لمونځ په هغه ډول باندې کوي چې څومره ژر کیږي او څه څومره ژر خپل کار تخلاصی شي لکه په دغه مسجدو کې چې دا ځوانان راځي چابک چابک سجدې لګي رکو وکړي نه قومه معلومه وي نه جلسه معلومه وي نه ولاړه معلومه وي نه سجده معلومه وي بلکې چابک 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 لکه د شاه د خوا څخه چې یو څوک پسې ولاړ وي او دی وژني یا یې مابسته کشي یا هله هله په پسې کړی وي دغسې لمونځ کوي په دغسې لمونځ باندې به نو چیرې د الله هغه مهم ترین فرض ترسره سي چې هغه د لمانځه ادا ده. لمونځ پر دا ډول کوي الله خو په دې لمانځه نه خوشحاله کیږي او همدا ډول خوب و خوراک پر هغه ډول باندې کوي چې څه زړه درته ووایي. نو په داسې حالت کې بیا هم ته وایه چې زه شرافت و عزت غواړم. دغه لار مو د شرافت و د عزت غوښتلو هغه لاره ده چې د دنیا لوړو لوړو ګمراهانو غوښتل. فرعون په دې لاره کې شرافت و عزت غوښتي، نمرود غوښتي، قارون غوښتي، ابو جهل غوښتي، داسې نورو کسانو په دې لاره کې شرافت غوښتي خو هغه شرافت یې ترلاسه نه کوي. دا الله جل جلاله له خوا څخه چې کومه لاره د شرافت او د عزت ایښودل سوې ده هغه یقیني ده. راسئ تاسو د الله سره وعده وکړئ چې الله زموږ ستاسو سره بیعت دی چې څه تا وایه زه به هغسې کوم، چې څه ستا امر دی هغسې به ترسره کوم، او څه چې ستا رضا وي هغه به زما رضا وي. د کومو شیانو څخه چې مې ای الله ته منع کوې د هغه څخه به زه ځان منع کوم. زما ورونو په الله قسم کوم چې الله جل جلاله به د دنیا او د آخرت عزت تاسو ته درکوي. راسئ د دې مثال د صحابو په ژوند کې پیدا کړو. کوم آیات چې ما تلاوت کړي ان الذين يبايعونك الآية، دغه آیات کریمه اصلا دغه صحابه او په اړه نازل سوی دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هجرت په شپږم کال د میانی په میاشت کې د مکې مکرمه پر لور روان سول د عمره کولو لپاره. اصلا دا آیات دغه صحابه او په اړه نازل سوی دی خو یو لړ عبرتونه او پندونه او پیغامونه زما او ستا لپاره بلکې د ټولو انسانانو لپاره پکښ شته. هغه صحابه چې د هغو په اړه آیات دغه آیات کریمه نازل سوی دي هغه موضوع به لږ وڅېړو او بیا به د دغه عزت و شرافت هغه اثر پکښې پیدا کړو او دغه مثال چې زموږ او ستاسو د عزت لپاره به هم وي دغه مثال به ښه روښانه سي، دا زموږ موضوع به ښه روښانه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت په شپږم کال باندې مکه مکرمه په خوب ولیدل. تفسیر ابن کثیر د دغه آیات کریمه په تفسیر کې لیکلي دي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خوب تر لیدلو وروسته زیاته مینه دې لوري ته پیدا کړل چې یو ځلې ولاړ سي او د الله جل جلاله د رضا لپاره د الله پر بیته باندې طواف وکړي. نو د هجرت په شپږم کال د میانۍ په میاشت کې یې حرکت وکړي. زیات شمیر صحابه ورسره ملګري سوه او دغه صحابه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري سوي دي په دغه اړه باندې تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې ځینې وایي چې دا صحابه 1300 کسان وه، یعنی 1300 کسان وه. چا ویلی دی چې دا 1400 وه، او چا بیا 1500 ښودلی دی. خو خپله تفسیر ابن کثیر لیکي چې دغه د منځ روایت چې 1400 صحابه وه دا روایت صحیح دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 1400 صحابه ملګري وه چې د مکې مکرمې پر لورې حرکت وکړي، د دې لپاره چې عمره وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حرکت باندې قریش خبر سوه. د مکې مکرمې اوسیدونکي چې کافران وه، مکه مکرمه د کافرانو په لاس کې وه، او د مکې مکرمې اوسیدونکي ټول هغه خلک وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم وه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې سخته دښمنی درلوده، او زیات شمیر هغه کسان پکښې وه چې پر صحابه و باندې ډېر تکلیفونه زحمتونه تیر کړي وه. هغه چې خبر سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لوی کاروان سره مکې مکرمې ته را روان دی، نو دا یې ونه زغمل. چې وایې نه زغمل، نو دستي یې د مکې مکرمې د شاوخوا لویو لویو قومونو څخه مرسته وغوښتل. هغوی ته یې وویل چې مسلمانان راځي زموږ پر پاکه بیته باندې طواف کوي، دا موږ ته د زغملو نه ده، او دا مسلمانان که چیرې کامیاب سي بیا به ستاسو ژوند هم ګران وي، زموږ ژوند به هم ګران وي، د نورو قومونو او دینونو ژوند به هم ګران وي، راسي چې په ګډه باندې د دې مسلمانانو مخه ونیسو. همدغه و چې زیات شمیر قومونه د یو لوی قوت سره د مکې مکرمې د باندې راووتل، او کلکه اراده یې وکړل چې مسلمانان به مکې مکرمې ته نه پرېږدي. د دې دلته دا تیاری تیاره سوه، او د دې تیاری لپاره یې زیات تکلیفونه تیر کړل. د بل اړخه څخه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د الله عز وجل سپېڅلی پیغمبر و، کله چې هغه خبر سو، خبر سو اعلانو په خپل فکر باندې ادا شی در کړی وو چې حتماً به کافران یو پلان لري، یو فکر به لري، نو ځکه یو صحابي واستوي تر څو حال معلوم کړي چې کافران څه پلان او اراده لري، آیا د مسلمانانو د مقابلې لپاره حاضر سوي دي، او مسلمانانو ته د تکلیف رسولو لپاره حاضر سوي دي، آیا د مسلمانانو د اجازه فکر لري چې مکې مکرمې ته یې پرېږدي او که څنګه. صحابي چې ولاړې مخته په تیزۍ باندې حال چې یې معلوم کړي چې د کافرانو یو لوی لشکر راوتلی دی، او غواړي چې د مسلمانانو سره کلکه مقابله وکړي، او مسلمانان هیڅ و مکې مکرمې ته نه پرېږدي. نو په دې وجه باندې په تیزۍ سره بېرته راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په اسپان نومې ځای کې یو ځای شو. کله چې دغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، په اسپان نومې ځای کې یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوره حال ورکړي، او ورته ویې ویل ای د الله پیغمبره، د کافرانو یو لوی شمیر پوج راوتلی دی، غواړي چې د مسلمانانو سره کلکه مقابله وکړي، او هیڅ دې ته تیار نه دي چې مسلمانانو ته اجازه ورکړي څو هغه پر مکه مکرمه باندې طواف وکړي، څو مسلمانان عمره وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دغه صحابي خبرې واورېدې، نو دستي یې یوه لویه مشوره راوغوښتل. صحابه ته یې د پیښې په اړه معلومات ورکړي، او ورته ویې ویل چې ای اصحابو، موږ او تاسو خو روان یو د دې لپاره چې پر مکه مکرمه باندې طواف وکړو، عمره وکړو. اوس دغه دی د کافرانو یو لوی لشکر راوتلی دی، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ پر مکه مکرمه باندې طواف وکړو، موږ ته اجازه نه راکوي چې د الله سپېڅلی بیتې ته ورسو، عمره وکړو. تاسو څنګه نظر لری؟ آیا ستاسو خوښه ده چې ولاړ سو بېرته شاته وګرځېږو شو د کافرانو سره جنګ ونه کړو، او که مو دا خوښه ده چې روان سو د دوی سره جنګ و، او که مو بله یوه لاره خوښه ده؟ صحابه و بېلابېلې مشورې ورکړې. چا وویل چې یا رسول الله، موږ ځو د دې خلکو سره جنګ کوو، قطعاً دې قوم ته موږ حاضر نه یو چې غاړه کږه کړو او نه حاضر وو چې پر شا باندې وګرځېږو، ځکه که چیرې موږ پر شا باندې وګرځېږو د دې خلکو دلاوري نوره زیاتېږي او د دې خلکو نور مورال قوي کېږي او غواړي چې موږ نور هم تهدید کړي. ځینو بیا دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله موږ د جنګ لپاره نه یو راوتلي او نه د دې لپاره راوتلي یو چې د دوی سره مقابله وکړو. زموږ یوازې او هدف عمره و، دا چې دې اجازه نه راکړي نو بېرته به شاته ولاړ سو، که مو جنګ کاوه بیا به بله ورځ مستقل جنګ ورسره وکړو، موږ به هم داسې په قوت سره د شو شو سلاو به راوځو. او دې ته ورته نور نظرونه هم ورکړل سول په مشوره کې. خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نظر وکړ او ورته ویې ویل، ای د الله رسوله، موږ خو د جنګ لپاره نه یو راوتلي، زموږ هدف او مقصود خو عمره کول دي، د الله پر بیت باندې طواف کول دي، دا چې دوی زموږ سره جنګ کوي دا بیا بېله خبره ده. موږ به روان سو، حرکت به پر مخ باندې به ځو، که چیرې دوی زموږ مقابلې ته راغله جنګ یې راسره کوي جنګ به ورسره وکړو، که مقابلې ته مخه نه کړل جنګ یې نه راسره کوي، سیده به ولاړ سو تواب به وکړو عمره به. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده نظر خوښ کړي او ویې ویل چې دا ډېر ښه نظر دی، نو ځکه یې د دغه ځای څه حرکت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو لوی لشکر د شو مبارکو اصحابانو د دې ځای څخه روان سول مخ د مکې مکرمې پر لوري. کله چې د حدیبیې مقام ته ورسېدل، په دغه ځای کې د کافرانو د طرفه څخه یو استازی چې بودیل بن ورقا نومېدی، په دغه وخت کې لا مسلمان سوی نه و، سره د یوې ډلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی او ورته ویې ویل، ای د الله رسوله، دا خو به دوی دې عقیده نه درلودله چې د الله رسول دوی ته ووایي، نو ځکه به دوی به په اکثرو اوقاتو کې نبي علیه السلام ته ویل، ای محمده، داسې به یې ورته ویل، ول ای د الله پیغمبره، یا ای محمده صلی الله علیه وسلم، که چیرې ستا دا اراده وي چې ټول عرب ورک کړې، نو دا خو امکان نه لري چې ټول عرب دې ته ووژنې، د ټولو عربو پر سر باندې دې ته توره وچلی، دا خو ممکنه نه ده. او که چیرې ته ناکامه سوې، کامیابه نه سوې، که کامیابه سوې ته عرب ټوله وژنې، دا امکان نه لري. او که ناکامه سوې، نو ستا سره داسې خلک نه دي ملګري چې هغه دې بیا ستا دفاع وکړي، بیا به ته ووژل سې. هدف یې هم دا و د الفاظو څخه چې بیا به ته سپک سې، توهین به سې، العیاذ بالله. دا خبره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ونه زغمل، په ډېره تنده لهجه باندې یې ورته وویل، او داسې الفاظ چې دوی په ناراضه کېدل داسې الفاظ یې ورته وویل. په هر صورت باندې دا کس ولاړې د مکې مشرانو ته یې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ لپاره نه دی راوتلی، د عمرې لپاره راځي، خو که چیرې تاسو جنګ کوي نو هغه هم جنگ ته آماده دی. نو د بل اړخه څخه یو بل وفد هم رالی چې عروه بن مسعود ثقفي دا و په دې وفد کې، هغه هم رالی د ان حضرت صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړلې. حاصل دا چې د دې ترمنځ استازي ولاړل او راغلل، بېلابېلې ډلې ولاړلې او راغلل. د دغه تګ و راتګ په لړ کې زیات شمېر خلک تلل او راتلل، خو د مسلمانانو د اړخه څخه د مسلمانانو استازی حضرت عثمان رضی الله عنه مکې مکرمې ته ولاړې. کله چې مکې مکرمې ته ورسېدی، نو په مکه مکرمه کې یې د مکې مکرمې او د قریشو د مشرانو سره خبرې وکړلې، لکه ابو سفیان او د ته ورته نور کسان. کله چې د هغو سره خبرې وکړلې د موضوع په اړه باندې، نو هغو کسانو ورته وویل چې ای عثمانه، اوس خو راغلی یې، پروا نه کوي، تا ته به اجازه درکړو، ته ولاړ سه پر مکه مکرمه باندې طواف وکړه. حضرت عثمان رضی الله عنه ته چې دی دا اجازه ورکړل، حضرت عثمان رضی الله عنه خوښه نه کړل او دی ته وویل ورزه تعجب کوم و دې ته چې د الله پیغمبر به د مکې مکرمې څخه منع کړل سوی او زه به عمره کوم؟ کله هیڅکله نه، دا کار زه نه کوم. حضرت عثمان رضی الله عنه چې دا خپل موقف دی ته اعلان کی دی و نزغامی حسد و عناد ای باندی و سوچ دا محمد صلی الله علیه و سلم ملگری ولی دوم رزیاد و پادار دی و دتا نو ایده ای بندی کی کل ایچه ای بندی کی آوازای اخبرا کرل چه اصر تسمان دا زلن هو مش و واشا پارمو کیون دا قاسد و جل دیر غط جرمو آن تر دی چه دا غا آوازا تر رسول الله صلی الله علیه و سلم پوری راور سیدن تر رسول الله صلی الله علیه و سلم پر چدا وازر اور سیدل رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه وسخه بیعت واخست یو درخت تر دې درخت لاندې رسول الله صلی الله علیه و سلم د صحابه سره بیعت وکي په داسې ډول باندې چې دې خلکو دې ظالمانو حضرت عثمان رضی الله عنه قتل کړی دي موږ به ورزو د دې خلکو سره به جنگ کوو د عثمان رضی الله عنه انتقام به اخلو تر هغه وخت پورې چې وژل کیږو یا خپل مقصود ته رسیږو یا د الله دین کامیابه کیږو موږ به جنگ کوو. ټولو صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت او تړون وکي چې تر هغه وخت پورې چې موږ ژوندي یو تر هغه وخت به پورې به زموږ ستا سره دا عهد و پیمان دی چې د دې ظالمو کافرانو او د الله د دشمنانو سره به موږ جنګیږو. دغه بیعت، دغه تړون، دغه وعده چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړل دا بیعت ته بیعت الرضوان ویل کیږي او دا د اسلام په تاریخ کې د مهمو تړونونو او د مهمو بیعتونو څخه دی. نو دا چې وروسته بیا څه پېښه شول د دې تفصیل اوږد دی، خو په لنډو ټکو کې به ووایو چې وروسته حضرت عثمان رضی الله عنه د هغو د لوري څخه رایله کړل شو، راغی د دې استازي هم د څو واره تللو او راتللو څخه وروسته دې ته اړ شوه چې د مسلمانانو سره روغه جوړه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصلحتونو په نظر کې نیولو سره داسې اراده وکړل او صحابه ته یې هم دا مشوره ورکړل چې صلح د دې کافرانو سره وکړي. نو ځکه یې صلح وکړل اگر چې په صلح کې ځینې شرطونه وو چې د کافرانو په ګټه وه، مګر بیا هم نبی علیه السلام ته الله عز وجل عجیبه پوهه، دقت، زکاوت، فتانت ورکړی وو. نو ځکه یې د مصلحت پر بنیاد باندې د دوی دغه شرطونه ومنل. په لنډه توګه کم کسان چې مسلمانان سي د کفر د لیکو څخه راسي د اسلام په لیکو کې ودرېږي، مسلمانان مکلف دي چې دا خلک بیرته و کافرانو ته په لاس ورکړي. دا یو شرط یې ولګوي، اگر چې ځینو صحابهو ته د زغمولو نه وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی و چې تاسو به یې منئ، صحابه ورسره ومنئ. او دوهم شرط دا و که چیرې یو مسلمان کافر سي پر کافرانو به لازمه نه وي چې بیرته مسلمانانو ته په لاس ورکړي. دا دوهم شرط. درېیمه خبره دا پکښې یاده سوله چې شش کال به مسلمانان عمره نه کوي، بیرته به خپلو کورو ته ځي. راتلونکی کال به راځي، عمره به کوي، خو کله چې د مکې مکرمې ښار ته راورسېدل لوی سلاوی به ښار ته نه راننه باسي، بلکې تورې به یوازې ورسره وي، هغه به هم په پوښو کې اچولي، په تیکو کې به وي، سلادار به نه راشي. او بله یادونه د دغه روغې جوړې په لیک کې دا وسول چې کم قومونه که د مسلمانانو سره په عهد او پیمان کې داخلېدل غواړي هغه د مسلمانانو سره کېدلی سي، کم قومونه چې د قریشو سره په عهد او پیمان کې داخلېږي هغه دې د دوی سره سي. نو حاصل دا چې کم قومونه چې د کافرانو سره د مشرکانو سره په عهد او پیمان کې راسي دې ته دوی حلیط ویل، هم پیمانه چې د دوی و د هغو تر مابین به تړون وعده وه که پر دغه قوم باندې به چا حمله کول دغه قوم چې د حلیب قوم دی دا هم پیمان قوم دی دا به هم په څنګ کې درېدی دغه دشمن سره به مقابله کول. او کم قومونه چې د مسلمانانو سره یو ځای کېدل غواړي هغه دې هم هلته داخل شي. نو ځینې قومونه د قریشو سره په تړون کې داخل سول، د قریشو هم پیمانه د قریشو سره حلیف قومونه سول، څنګه د مسلمانانو سره یو ځای سول. حاصل دا چې داسې پرېکړه یې وکړل چې د دوی تر مابین جنګ بند دی، که چیرې پر قریشو یا د دوی پر حلیف قومونو باندې مسلمانانو حمله وکړل بیا به دوی جنګ کوي، او که قریشو یا د دوی حلیف قومونو پر مسلمانانو یا د مسلمانانو پر ملګرو باندې حمله وکړل بیا به مسلمانان مقابلې ته راوځي، تر هغه وخته پورې به اور بند وي، جنګ به نه وي. دغه روغه جوړه یې وکړل، دغه لیک لاسلیک کړي، مسلمانان بیرته شاته لاړل. په هر صورت باندې دا خو یوه بله اوږده او تفصیلي قصه ده، راځو خپل مطلوب ته. موږ دا ویلي وه چې څوک د الله سره وعده وتړون وکړي هغه ته الله عز وجل په دنیا او آخرت کې عزت و شرافت ورکوي، او د دې لپاره به موږ یو مثال چې په سترګو لیدل سوی وي ښکاره مثال پیدا کړو. ښکاره مثال دغه د صحابه و بیعت دی چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړي. دغه بیعت د دوی اصلا د الله سره بیعت و، د الله سره وعده وه، ځکه په آیات کریمه کې الله جل جلاله د دوی بیعت د الله سره بیعت بللی دی. نو الله جل جلاله په اړه د دوی د دغه تړون په اړه آیات نازل کړي او وعده یې د یو کار ورسره وکړل. آیات کریمه نازل شو د دوی په اړه باندې ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله، ای پیغمبره کوم کسان چې ستا سره بیعت و تړون کوي دا په حقیقت کې د الله سره تړون کوي. دغه د دوی تړون چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سو د الله جل جلاله د الله سره تعهد او پیمان وباله، او بیا الله جل جلاله وعده ورکړل چې تاسو د الله سره بیعت وکړي نو الله به ستاسو ملګری وي. الله جل جلاله پر ټولو انسانانو قادر دی، هیڅوک به پر تاسو برلاسی نسی، پر ټولو باندې به تاسو غالب یاست، پر ټولو به تاسو لوړ یاست، پر ټولو به تاسو معزز یاست، ځکه تاسو د الله سره بیعت وکړه. دا وعده صحابه ته الله ورکړه. ای خلقو حسدا، ای خلقو، ای اصحابو، تاسو د رسول الله سره وعده وکړل، دا ستاسو وعده ده، الله سره وعده ده، او تاسو د الله سره وعده وکړل، الله ستاسو ملګری سو، پر ټولو خلکو به ستاسو رتبه لوړوي. مګر دا خبره هم واوري، چا که دا وعده ماته کړل، دغه وعده ماتېدل اصلا د ځان سره وعده ماته کړل، ځکه الله دته انعامات ورکوي، پر ځان انعامات بند کړل. او که چا وفا وکړل، حقیقت کې د ځان سره وفا وکړل، ځکه د دې د وعدې وفا ګټ او پایلې ده ته رسېږي. او درېیمه خبره یې دا وکړل چې الله جل جلاله به د دغه بیعت او تړون په بدله کې تاسو ته یو لوی عظیم اجر دله درکړي. هغه اجر ټولې دنیا ولی دی چې الله جل جلاله په ډېر لنډ وخت کې صحابو ته ورکړي. هغه دا چې د خیبر غزا وسول، د خیبر په غزا کې ډېر د غنیمت مالونه الله جل جلاله په مزدوري کې دوی ته په دنیا کې ورکړل، او په آخرت کې یقینا جنت ولا ورکړي، ځکه د صحابو مقام ډېر لوړ دی. ومو لیدل په سترګو باندې چې خلکو په رښتیا د الله سره بیعت وکړي، د زړه له کومې بیعت وکړي، الله جل جلاله څو انعامات ولا ورکړل. یو انعام یې دا ورکړي چې الله جل جلاله دوی د ځان دوستان وبلل. د الله دوستي خو څه آسانه خبره نه ده. الله جل جلاله دوی خپل جماعت وبلل، الله جل جلاله د دوی ځان ملګری وبلل، او دا یې هم خبر کړل چې ای خلکو دغه امتیازات د دې بیعت په مقابل کې ستاسو دي. که مو دا وعده ماته کړل ځان ته مو تاوان ورسوئ، که مو وفا وکړل ځان ته مو ګټه ورسول، او بله یې وعده دا وکړل چې په دنیا کې به هم لویه مزدوري درکوم، په آخرت کې به هم لویه مزدوري درکوم. دغه یو ښکاره مثال دی چې په سترګو لیدل سوی دی او د صحابو په ژوند کې راغلی دی. نو زما ورونو مؤمنانو، تاسو که چیرې د الله عز وجل سره بیعت وکړي، تړون وکړي، وعده وکړي، همدغه وعدې ستاسو لپاره هم دي. دغه آیات کریمه که څه هم د هغه صحابو په اړه نازل سوی دي، خو پیغام یې ټولو خلکو ته دی. حاصل ده چې ای مسلمانانو ورونو، څوک کدا الله سره وعده کی او دا وای چې الله ستا فرضونه به ټول تر سره کوم، په زړه کې به ستا پر وحدانیت او ستا د پیغمبر پر حقانیت او ستا لخوا پر ټولو راوړل سو امورو باندې عقیده لرم، لمونځ به کوم لکه څرنګه چې د لمانځه حق دی، روژه به نیسم، زکات به ورکوم، حج به کوم، ستا د رضا لپاره به د الله په لاره کې جهاد کوم. دغه تړونونه چې یو څوک د الله سره وکړي او دا بیا ووایي چې الله کم کارونه چې تا منع کړي دي د هغو څخه ځان ساتم، په څه ډول چې تا ماته د خپل پیغمبر پر ژبه زندگی فرمایلې ده ای الله، پر همهغه طریقه باندې ژوند کوم. که څوک دغه وعده وکړي نو د الله جل جلاله وعدې په دغه آیات باندې ثابت دي چې ای خلکو، ای هر مسلمان وروره، که تا دغسې وعده د الله سره وکړل ته د الله په جماعت کې داخل سوې، الله ستا ملګری سو، الله ستا دوست سو، الله جل جلاله ستا د حفاظت وعده وکړل. او دا یې هم درته وویل چې دا وعدې چې ته کوې، دا تړون چې ته کوې، د دې فایده الله ته نه رسېږي، د دې فایده تا ته رسېږي. که دې ماته کړل دا وعده تاوان یې تا ته رسېږي، او که دې وعده ترسره کړل ګټه یې تا ته رسېږي. او په دنیا کې به هم الله عزت تله درکړي، مزدوري به تله درکړي، او په آخرت کې به هم عظیم او لوی اجر درکړي، لویه مزدوري به درکړي. اوس نو بلا قضاوت په تا باندې اړه لري چې آیا عزت و شرافت، لوړوالی او کامیابی په هغه لارو کې غواړي چې نفس و شیطان درته ښوولی دي، او که په هغه لارو کې غواړي چې الله درته ښودلی دي. اسانی هم پکښې ده، ستړیا او تکلیف هم پکښې دی، پکښې نشته. د یو لوی ذات په جماعت کې هم داخلېدل دي. تاسو فکر وکړئ ورونو، اکثره خلک کوشش کوي چې د یو بډایه شتمن واکمن ځواکمن سړی سره دوستي وکړي، په دې هیله که ماته څه ستونزه او مشقت و تکلیف پیښ سي، دغه ځواکمن شتمن او بډایه کس به زما سره همکاره وي. وګورئ الله جل جلاله څومره اسانه لار در وښول. الله جل جلاله چې داسې واکمن او ځواکمن ذات دی چې په عالمي نظام کې فکر لا د ده په مقابله کې نسي کېدلی، یوه ذره د ده په مقابل کې حرکت نسي کېدلی، د یو داسې باچا دوستي و انډیوالي تا ته رسېږي. د لاشه روښانتیا لپاره وایم، ځینې خلک داسې چې فقط د یو قومندان د یو انډیوال سره یې شناخت وي، لا په زړه کې ښیي وایي ځکه بیا مشکل درته پیښ سو، خو هغه پلانکۍ سړی به یې راحل کړي. نو چې ته د یو باچا د یو والي د یو قومندان په غلام باندې افتخار کوې، چې ستا الله دوستي په دې ولي افتخار نه کوي. نو زما ورونو دوستان، الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې په حق او ساده اسانه لاره باندې د الله دوستي پیدا کړو، ښه ژوند وکړو، شرافت او عزت ترلاسه کړو. پریږدو اوږده او ستړې لاره، پریږدو تکلیفونه، پریږدو که د نفسو د شیطان په لاره کې عزت وایي، نو نمرود و حامان ابو جهل و فرعون به ترلاسه کړی وایي. که چیرې د الله په لاره کې عزت نه وایي، نو انبیا به بې عزته سوي وایي. ښکاره خبره ده چې فرعون، نمرود، حامان، ابو جهل، نور لوړ پړي ګمراهان، هغه بې عزته دي. د الله پیغمبران، د الله استازي ټول عزت مندي. راسه چې د عزت لار اختیار کړو. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي، تر څو پر حق او سیده لاره باندې ولاړ سو، او د دنیا او د آخرت شرافت و عزت او ګټې ترلاسه کړو. وما توفیقي الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.